Adiós.
درنو دوستانو سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساس ما اجملند او زمات نور هم کرانو سلامونه ومني په دې هلي یو چې یو خاو خوشاله ورځ مو پایل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو پایل کو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. دا نور کله پتیر دا ازادي رادیو دا نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساته خبری مجلې پیلو په سر کې هم دا مهم خبرونه سرټکی تاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. د سولې ولسي حرکت وایي نن د ننګرهار ولایت په مومندرۍ ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسي غونډه کوي. او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شوو په منځ کې درې روسان او یو سرب وګړی هم شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرش په ریپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما په یوې خبر پاڼې کې ویلي په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د کابل په وخت نن ماښام په شپږ نیمو بجو پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرش په ریپورټ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې او پکې ښاغلي ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کیدای شي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار ولایت په مومندرۍ ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسي غونډه کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د دوشنبې په ورځ مومندرۍ ولسوالۍ ته زو هلته له ولسونو سره وینو هلته ولسونو راغونډو هغوی ته د روانې جګړې په اړه معلومات ورکوو او تر څنګ دا چې دوی باید د سولې او اوربان غږ وکړي. د یکشنبې په ورځ په کږې ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتله چې باید نور جنګ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربان وکړي.
د سولې د ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسي غونډو کې د سولې او اوربان پر اهمیت ټینګار کړی. د کرکټ په یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې ایرلند پرون افغانستان ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل ټیم ته 211 منډو هدف وټاکه. ایرلند وتوانېد دغه مسابقه په 50 وکټو وګټي. افغانستان د 50 اوره مسابقو د دې لړۍ لومړۍ ګټلې وه. دویمه مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پاتې شوه. درېمه مسابقه ایرلند، څلورمه افغانستان او پرونۍ مسابقه چې د دې لړۍ پنځمه وه ایرلند وګټله. دواړه ټیم نبر روانه جمعه په خپلو کې ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ دغه مسابقه د هندستان په دیرادون ښار کې روان دي. د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شوو په منځ کې درې روسان او یو سربي وګړی شامل دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبي ته روانه وه چې پرون تر الوتنې وروسته د ایتوپیا د پلازمېنې اودیسا بابا په 50 کیلومترۍ کې نسکوره شوه. په پیښه کې 149 تنه سورلۍ او 8 تنه عمله ووژل شول. تر اوسه د دې الوتکې د سقوط علت نه دی په ډاګه شوی. د ایتوپیا د هوایي شرکت د خبر شوي لس له مخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیلو، اسپانیا، مراکش، پولینډ، ناروې او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړی انتونو هرانکو په خپل فیسبوک لیکلي چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوي دي. د الجزائر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. هغه الوتکه چې 23 عبدالعزیز پکې و پرون د الجزائر د پلازمېنې په جنوب د بوفرایک پر پوځي هوایي ډګر کې ناسته. د دې دوی اونۍ د سویس په یو روغتون کې بستر و. عبدالعزیز په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې جمهوري اسد د پنځمې دورې لپاره د ده پر کاندیداتورۍ د اعتراض له کبله مظاهرې شوي. پرون هم د الجزایر په پلازمېنه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وي او زیات پلورنځي تړلي وه. عبدالعزیز له 1999 کال راهیسې په الجزایر کې په واک کې دی. دی په 2013 کال کې د مغزي سکتې سره مخ شو، له هغې راهیسې په عام محضر کې لږ څرګندېږي. یو فولکس واګون موټر چې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارن کین سیل د واده پر مهال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ورباندې لاسلیک شوی و، په یو خیریه لیلام کې وپلورل شو. نیسیل په هغه مرکه کې چې د کمرسان تورسپانې پرون یک شنبه خبره کړه، ویلي دغه بیتل ډوله فولکس واګون موټر په هغه کلنی لیلام کې خر شو چې رڼا او تیار نومیږي. دغه موټر په 20,000 یورو چې د 22,500 امریکایي ډالر معادل کیږي وپلورل شو. کله چې د اتریش د بهرنیو چارو وزیر خپل واده ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وروباله، دا مسله د جنجالي بحثونو سبب شوه. ولسمشر پوتین د واده په هغه مراسمو کې پر هغه فولکس واګون موټر لاسلیک کړی و. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ.
چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي، نو ټولې هغه فیصلې چې کېږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
دا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی دی. دی وایي د حکومت له دخالت پرته د روانې لانجې سیاسي حل ممکن نه دی. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پر مخ تللې او باید په دقت سره پر مخ ولاړه شي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د لویدیځو ورځپاڼو سرټکي هم در سره شریکوو. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. همدارنګه د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت خبرې مجله کې اورېدلی شي. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د روانې لانجې سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پریکړه کیږي، افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نشي کولی. تر دې مخکې یوې امریکایي ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې د طالبانو هیئت په قطر کې بیا هم د روانو مذاکرو پر مهال تر اوسه یوازې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو پر وتلو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي، د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرون وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
د خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید داسې یو سوله او ثبات رامنځته شي، داسې یو سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو له هغونه مهم د افغانستان حکومت ته، تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي، نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کېږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې دي د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حل لاره به داسې یو حل لاره وي چې په افغانستان کې د تل دپاره دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسلوالو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو د پنځم پړاو شاوخوا دوی اونۍ کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د سولې پروسه باید په دقت مخ ته ولاړ سي. د جمهوری ریاست بیان هارون چخان سوری تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسې تر اوسه پورې په پوره تدبیر سره دوام کړی دی او باید په دقت سره پرمخ ولاړ شي. ښاغلي غنی پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل حکومت د خلکو له غوښتنې سره سم سوله غواړي. ښاغلي غنی وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ او داسې نورې پټې اړیکې باید روښانه شي. خان محمد سین پرې رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په قطر کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان خلک تلپاتې او باعزته سوله غواړي. ښاغلي غنی د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل اوسمهال په هره ژبه د سولې خبرې کیږي، خو حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینې سولې ته ورسیږي. ده وویل د افغانستان ټولنه، سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي، خو باید هېره نه کړو چې دغه زمینه مونږ برابره کړې ده. دغه پروسه په دقت، تعامل او تدبیر سره دغې مرحلې ته رسېدلې ده. تر هغې مونږ مسؤلیت لرو د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه با عزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان ده. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کیږي. خو د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې حتمی ګڼل کیږي، او دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ګڼي او وایي چې د دوی ترمنځ ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. د وویل پوښتنه دا ده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړي شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کیږي. ناڅرګندې، تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دا هغه خبرې دي چې افغان حکومت ورته د شک په سترګه ګوري. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر ځینې مافیایي کړې هڅه کوي په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده پرون په یوه خبري غونډه کې کسان په ښکاره کوم نوم وانخیست، خو ویل چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړې او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او صنایعو خونه وایي د حکومت مشرتابه باید په هره بیه چې کیږي دغه ملي پانګه وژغوري. پدیاله نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پاموړ پانګونه کړې او فعالیتونه د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغه ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړې او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي، دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. که یې مخه ونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه به له منځه ولاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کور دننه په ښکاره د چا نوم وانخیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیبالله نظري ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجودې دي. د ملي وحدت حکومت پر تک چارواکو پانګوال وهڅول چې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې یې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو او بوختی. د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وای اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې وسپنې قاچاقېږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي وسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغېز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړې توګه د مالی وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې حکومت او غوښتل چې له هر ممکن لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه مو که از بین میره ای سرمایه ملی است. به گفتی دوست
هغه وای د پانګه چې لمنځه زیدا د کس نه بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې لمنځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وای که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی چمتو دي چې د افغانستان د وسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا د ازادي راډیو د اوس برخې ته چې لویدیسي رسنۍ د افغانستان په اړه څوي نور یاس نوري ورته کتنه کوي.
امریکای سٹارز اند سٹرایپس خبرونه د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې دی او مهم قومندان چې په دې ولایت کې د وروستي خونړي برید اصلي طرح بلل شوی وژل کېدو او د دې ډلې فعالیت په یو مطلب کې کتنه کړې ده. سٹارز اند سٹرایپس د ننګرهار د چارواکو په حواله لیک چې ویلې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه قومندان چې تیرونه جلال آباد ته نږدې پر یو خصوصي شرکت خونړي حمله تنظیم کړې وه د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. پر ای بی ساختمان شرکت د تیر چهارشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت داعش منلی پر 15 حمله کوونکو سربیره د دې شرکت شاوخوا 14 کارکوونکو وژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی ویلي چې د سبحان په نوم د داعش دغه قومندان د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې ووژل شو چې د شنبې په شپه یې په مومندرې ولسوالۍ کې ترسره کړل. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش یو شمېر مشکوک غړي له چاودېدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. سٹارز اند سٹرایپس د سالار یوسف په نوم د ننګرهار دی او سیدونکو دا خبره هم راخسته چې ویلی دی ننګرهار په وروستیو 2-3 میاشتو کې یو څه آرام خدایش بیا ناڅاپه ځان راخکاره کړو دغه حمله تر سره کړه. د هغه په وینا خلک دغه ډلې ته سره لدی چې امریکایي او افغان ځواکونه یې د ځپلو هڅه کوي اندېښنه لري. د سٹارز اند سٹرایپس په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ننګرهار حمله دا په ډاګه کوي چې په دې جګړه کې ښکېلې نورې ډلې هم په زور کې دي. د خبرونې په وینا که څه هم په تیرو څه باندې 3 کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو په ترڅ کې داعش ډېر په نښه شوی، خو دا ډله بیا هم فعاله ده. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 جنوري کې خپور کړی و ویل شوي چې داعش ډله اوس هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روزنې یو شمېر مرکزونه لري او همې د کابل په ګډون یو شمېر ښارونو کې شبکې جوړې کړې دي. د سٹارز اند سٹرایپس په لیکنه په دغه راپور کې ویل شوي چې داعش به په افغانستان کې د 2500 تر 4000 پورې وسلوال لري، خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا د دې ډلې د غړو شمیر له 2000 کم ښودلی دی. امریکایي یو ایس ای ټوډی ورسپانې پر یو افغان ژباړونکي چې خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی او ورته امریکایي تابعیت ورکړل شوی یوه لیکنه خبره کړې ده. یو ایس ای ټوډی لیکي 28 کلن نبی محمدی چې کلونه خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی او تیرونه له خپلې میرمنې او 2 اولادونو سره یو ځای ورته امریکایي تابعیت ورکړل شو. د ورسپانې په لیکنه محمدی په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې دیره د آیوا د ملي ګارډ له ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه چې په دې موده کې له دغو ځواکونو سره پاکستان پولې ته نږدې په غرنیو سیمو کې د ورځې 3 ځلې په ګزمو کې ملګرتیا کوله. د غزواکونو چې د ویزی او د امریکایي تابعیت په ترلاسه کولو کې هم له محمدي سره مرسته کړې ویلي چې هر ځل چې هغه له دوی سره ګزمې ته خپل او د خپل کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کړي، ځکه چې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په خاطر د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د ورځپاڼې په لیکنه محمدي چې له دې مخکې په میاشتنۍ $200 تنخوا د جورجیا د ملي ګارډ له جزوتامونو سره ورته دنده ترسره کوله، ورسره دا ژمنه هم شوې وه چې کولی شي امریکا ته د تلو لپاره د ویزې غوښتنه وکړي.
د قزاقستان امنیتي ادارې د هغې ډلې مشر نیولی چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دغه مشر په ملي اختلافاتو او کرکې خپرولو تورن شوی، خو د دې ډلې یو مدافع وکیل ویلي چې د هغه د نیولو تر شا سیاسي انګیزه پرته ده او قزاقستان نه غواړي چې له چین سره یې اړیکې خرابې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ نوریاس نوري دراوړی.
د قزاقستان د امنیتي خدمتونو ادارې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم د ډلې مشر سریک جان بیلاش نیولی دی. دا هغه ډله ده چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د ستونزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د دې ډلې یو ویان قیرت بیت الله ازادي راډیو ته وویل چې سریک جان بیلاش تېره شپه د الماتی په یو هوټل کې ونیول شو او له هغه ځایه پلازمینې استانی کې د کورنیو چارو وزارت ته ولېږدول شو. د استانی پولیسو هم د هغه نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې بیلاش په هیواد کې د اختلافاتو او کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بیلاش چې له قزاقستان سره په پوله د چین په شمال لویدیز شینجن ایالت کې زیږیدلی او د قزاقستان تابعیت ترلاسه کړی، په دې وروستیو میاشتو کې د شینجن د قزاقانو چې په قزاقستان کې میشتې څو غونډې تنظیم کړې دي. په دې غونډو کې دوی د خپلو خپلوانو چې د چین په دې سیمه کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کېږي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د چین پر دغه اقدام انتقادونه کړي دي. د بیلاش میرمن لیلا عدلجان د اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا بیریږي چې د قزاقستان حکومت نوموړی چین ته ونسپاري. هغې همداشان ویلي چې د پلرني وطن د رضاکارانو دفترونه هم تلاشي شوي دي. ایمان عمروه چې د دې ډلې مدافع وکیله ده ویلي دي چې د بیلاش د توقیف تر شا سیاسي انګیزه پرته ده. هغې ویلي چې نوموړی د چین د کمپونو په وړاندې د خپلو اقداماتو او د هغو قزاقانو او نورو اقلیت مسلمانانو چې په دې کمپونو کې ساتل کېږي د ملاتړ په تړاو نیول شوی دی. میرمن عمر وضعیته کړه چې حکومت مو نه غواړي چې له چین سره د قزاقستان اړیکې خراب شي. د تیرې فبروري په میاشت کې د الماتی یوې محکمې بیلاش د یوه غیر قانوني سازمان پر رهبری مجرم پیژندلی او هغه د 2.5 لک تنګې چې $600 کېږي نقدي جریمې په پرې کولو مکلف انګرځولی و. بیلاش چې په محکمه کې د خپل جرم له منلو ډډه کړې ویلي و چې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم دا ډله له 2010 کال راهیسې رسمن فعاله ده. هغه دا هم ویلي و چې دا ډله به په شینجن کې د قزاق ټبرو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي او بیا به هم دغه ډله د عدلي له وزارت سره ثبت کړي. ملګرو ملتونو په 13 اګست میاشت کې ویلي و چې اټکل کوي 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان به په شینجن کې د تروریزم د مخنیوي په مرکزونو کې ساتل کېږي. ملګرو ملتونو دغه راز ویلي و چې په میلیونونو نور هم په زوره په سیمه کې د بیا روزنې کمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړای شوي دي. خو چین ویلي چې دا د توقیف کمپونه نه دي بلکې هغه د حرفوي زده کړو مرکزونه دي چې هدف یې له خلکو سره مرسته کول دي چې د تروریزم له شره خلاص شي او دوی بیرته په ټولنه کې مدغم شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. د دې ځواکونو ویان مصطفی بالی ویلي د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو ځواکونو ته امر شوی چې هره شیبه یې ممکن حمله پیل شي. بلخوا پرون د سوریې په درا ښار کې په لسګونو کسانو د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د مجسمې د جوړېدو په اعتراض مظاهره وکړه. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل لري.
د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي هغه وخت چې داعش جنګیالیو ته د تسلیمېدو لپاره ټاکل سوی و پای ته رسېدلی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یوه ویان مصطفی بالی پرون یکشنبه په ټویټر کې ولیکل چې د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه پر هغه سیمه خپلې حملې بیا پیلوي چې د داعش جنګیالیو په کنټرول کې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا حملې په داسې حال کې پیلېږي چې د دیر الزور ولایت له باغوز سیمې څخه په زرګونو ملکیان وتلي دي. دا په سوریه کې وروستی کلی دی چې لا هم د داعش جنګیالیو په کنټرول کې دی. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ویان مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتو ځواکونو ته د مخکې تګ امر سوی او ممکن هر شیبه د دوی حمله پیل سي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې کردانی رهبری کوي د مارچ میاشتې پر لومړۍ او دویمه د داعش پر ضد د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف د شدیدو بمباریو په مرسته په دې معاصره سوي سیمه کې پرمختګ وکړ او په سیمه کې د راګیري سوي ملکیانو د وتلو لپاره یې یوه خوندي لار برابره کړله. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او نړیوال ائتلاف تر دغو ګډو عملیاتو وروسته د څلورو ورځو په جریان کې په زرګونو ملکیان او ډیری جنګیالي له باغوز سیمې څخه ووتل. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاند وایي د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه تیار دی هغه سیمې چې له د داعش ډلې په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. تبدسل کېده چې د سوریې د اپوزیسون فعالان وایي پرون په لسګونو کسانو په درعا ښار کې د سوریې د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د یوې مجسمې د جوړېدو په مخالفت کې مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې په بریتانیا کې دی راده وایي مظاهره چند د درعا په مرکز کې سره راغونډ سول، ژوندۍ دی وي سوریه او مړ دی وي بشار الاسد شوارونه ورکول. در هغه شار دی چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې لاره په سرلی څخه په الهام پکې سوله ییزې مظاهرې پیل شوې خو وروسته په وسلوالو جګړه واوښتې. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په رپورټ بحث وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انتونیو ګوتیرس په رپورټ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سمدستي خبرو غوښتنه شوې ده. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار ولایت په مندرې ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دا کرکټ په یو ورځنیو سیالیو کې آیرلینډ پرونه